دا مشال راډیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبري سات کې وزو پامیر ساحل او اسرار عالم مومند ستاسو ملګری یو. په دې خبري سات کې ووري چې په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټه الوتکو بریټ شوه دی. په سواد کې ډېر زیاتې امنیتي پوسټې پوز جوړې کړې دي چې لکه بلې هم د هوټلونو مالکان هم سیلانیان او هم ډرایوران له سخت ستونزو سره مخامخ دي. د دې علاوه نور رپورټونه او خبرونه هم لرو. اسرار عالم مومند به درته اوس خبرونه وکړي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې په کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د پاکستان د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د پټرولو او ګیس نرخونه ټیټ کړي دي او د اروپایي اتحاد لخوا د ایران په تیلو بندیزونه بدنن ورځې عملي کیږي. د پاکستان د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو برید کړی چې په کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. ځایي استخباراتي چارواکو مشال ډو ته ویلي دي نن سهار وختي له افغانستان پولیسو سره په کونغر سیمه کې د وسلوالو په یو استوګنځي مشکوک ډرون الوتکو دوه میزایل وداغلي. یاد وي چې په تیره اونۍ کې هم په دې سیمه کې ډرون الوتکو په یو کور برید کړی و چې په کې پنځه مشکوک وسلوال وژل شوي وو. امریکا دا غنی چې شمالي وزیرستان د طالبانو او القاعده ترګرو مرکز دی او له دغه ځایه په افغانستان کې د دوی او نړیوال پوزونو پر ضد د بریدونو منسوبه جوړیږي. د پاکستان د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د پېټرولو او ګیس نرخونه ټیټ کړي دي. د اوګرا لخوا تیر ورځ جاری شوی نوټیفیکیشن لمخې د پېټرولو یو لیټر تیلو په نرخ کې 5 روپۍ 2 پیسې، د ډیزلو په نرخ کې 2 روپۍ 48 پیسې او د خاورو تیلو په نرخ کې 2 روپۍ او 4 پیسې کمې شوې. همدې کمی سره د پېټرولو د یو لیټر نوې قیمت 48 روپۍ او یو کم 50 پیسو ته راپریوته، د ډیزلو د یو لیټر قیمت 99 روپۍ او 21 پیسو ته او د خاورو تیلو نرخ 48 روپۍ او 25 پیسو ته راپریوته دی. په خیبر پختونخوا کې د سی این جی یا کمپریس نیچرل ګیس د یو کیلو په نرخ کې 4 روپۍ او 9 پیسې کمواله شوې دي. یاد دی چې په 13 میاشت کې دا دویم ځل دی چې د پاکستان حکومت د تیلو او پېټرولو په نرخ کې کمی کړې. د افغانستان په هلمند ولایت کې د ماین په یو چاودنه کې 4 تنه ملکیان وژل شوي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه پیښه پرون په واشیر ولسوالۍ کې شوې او یو موټر سایکل چې د یوې کورنۍ 4 تنه غړي ورباندې سپاره وو پر هغه ماین ور برابر شو چې د وسلوالو طالبانو لخوا خښ شوی وو. یو افغان چارواکی وایي د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د یو بینک نه بهر به می چاودنه کې دوه پولیس چارواکي وژل شوي دي. د اروپای اتحاد لخوا د ایران په تیلو بندیزونه بعد نن ورځې نه عملي کیږي. د اروپای اتحاد لخوا دا د ایران پر ضد تر ټولو سخت بندیزونه دي چې مخه یې د دغه هیواد د اقتصاد مرکزي برخې په نښه کول دي. اقتصاد پوه په دې عقیده دي کېدای شي چې د دې بندیزونو له وجې د ایران د تیلو ګټه نیم په نیمه کمه شي. د ایران پر ضد دا بندیزونه په رسمي توګه د جنوري په میاشت کې منظور کړی شوي وو. اسلام پاله محمد مرسی پرون د مصر د لومړني منتخب ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړو او پوز ورته په رسمي توګه واک وسپارو. د واک تر اخیستو وروسته د قاهرې پوهنتون ته په وینا کې مرسی ژمنه وکړه چې د مصر د پوز درناوی به کوي. نوموړی وایي د مصر ستر پوز به بیرته خپلې اصلي دندې ته چې د امن ټینګول او د پولو ساتل دي ستون شي. پوز به د غښتلو ګرانو او متحدو وسلوالو ځواکونو په مرسته د هیواد له ادارو سره د اساسي قانون په چوکاټ کې او د قانون تر حاکمیت لاندې کار کوي. زه د ترسره کړو کارونو او لاسته راوړنو په خاطر د دوی ستاینه او درناوی کوم. مورسی ویلو مصر با نړیوالو تړونونو او موافقو ته درناوی کوي. نړیوال طاقتونه په شام کې د سیاسي بدلون لپاره په یو تګلاره سلا شوې دي. نړیوال طاقتونه او د شام غونډي هیوادونه په شام کې د سیاسي انتقال لپاره په یو تګلاره سره شوې دي چې دا رنګ په دغه هیواد کې د 1400 خونړۍ جګړې ته د پای ټکی کې خو دې شي. خو په دې اړه لا هم څه نه دي ویل شوي چې ولسمشر بشار الاسد به په دې کې برخه اخیستی شي او که نه. په جنیوا کې د شام د بحران په اړه د غونډې وروستو نړیوال استازي کوفی انان وویل د قدرت د انتقال په وړاندیز کې د سوریې د رژیم او مخالفانو غړي هم شامل دي، خو په دې شرط چې دواړه لوري پر داسې یوې طرحې سلا شي. نوموړی وایي موږ د تاوتریخوالي او بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره په سمدستي توګه او شدت سره ګډ کار ته ژمن یو. د سوریې د خلکو په مشرۍ داسې سیاسي انتقال ته ژمن یو چې د منلو وړ وي او د سوریې د خلکو له غوښتنو سره برابر وي، څو په خپلواکه او جمهوري ډول د خپل راتلونکي د ټاکلو لپاره دوی ته توان ورکړي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن ویلي د بشار الاسد د حکمرانۍ ورځې شمیرل شوې دي، خو د روسیا د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا پریکړه به د شام وګړي کوي نه چې ملګر ملتونه چې څوک به په هغوی حکمراني کوي. د رپورټونو له مخې القاعده د مالی په ټیمبکټو کې صوفي ځایونه وران کړي دي. ځایي خلکو پرون د خالی په ورځ خبري اجنسونو ته ویلي انصار الدین ډله چې په ښار کې یې د 14 زیارتونو په ورانولو لاس پورې کړی هغوی د ځایي صوفیانو کار ته ښه نه ګوري. انصار الدین په ټیمبکټو ښار کې وروسته له هغې تر ټولو طاقتورې ډلې په هیڅ مخې ته راغلي چې د اپریل په میاشت کې سغدریزه اسلام پالو ډلو د مالی هیواد د شمالي برخه په خپل کنټرول کې واخیسته. د زیارتونو د ورانولو د لړۍ څو ورځې وروسته له هغې شروع شوې چې ملګرو ملتونو ټیمبکټو د هغه قومي کلتوري میراث ځایونو یا نېشنل هیریټیج په لیست کې شامل کړي چې له خطر سره مخ دي. ټیمبکټو په تیر وختونو کې یو کاروباري او تجارتي مرکز پاتې شوی او په 14مه صدۍ کې د اسلامي زده کړو یو مشهور مرکز وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو واوریدل چې اسرار عالم مومند در اورول. په دې خبري ساعت کې لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل چې بیلابیل رپورټونه لرو، نو تاسو زموږ ټولې خبرونه چې دی هغه په منځنۍ چپه 620 کیلو هرتز اوریدای شي مشال راډیو سره اوسئ. په شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټ الوتکو په بریټ کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په سواد کې پوز نوې امنیتی پوسټې جوړې کړې دي چې خلک یې لستون سره مخامخ کړي دي.
د درګې چې پوسټ پاس کول یا دغه نه راوتل داسې دي لکه سره چې د انډیا بارډر کراس کړي. سخت رید لهجه د ملمانو سره اختیاري بیا غوي يرولې شي چې تاسو سواد ته سل دي د سواد نه خلک تختي.
په قبایلی سیمه خیبر کې د تیرا د اوسیدونکو د ناامنۍ له کبله جمرود ته مخه کړې ده، خو هلته نه کور لري او نه هم نورې اسانتیاوې. په جنوبي وزیرستان کې حکومت مارکیټونه جوړ کړی، مارکیټ جوړ کړی دی چې خلک پر خوشاله دي.
دا مارکیټ چې کوم جوړ شوی دی دغه خلته ډېر سہولت نه لاو دی. دلته ډاکټر انتظام هدای دی، ټلیفون هدای،
او وسو دکانونه جوړ دي خو لږ دي.
په کراچۍ کې په کیماړۍ کې نه خو هدفي وژنې کیږي او نه هم پکې کلنګ اخیستل کیږي. د دې د وجوهاتو معلومولو لپاره هم یو رپورټ اورو.
د دې ځای امن ډېر د الله شکر احسان دی. د دې ځای امن ډېر خولې امن دی.
دا علاقه صحیح ده، بالکل صحیح ده. کاروبار به لازم صحیح ده او امن به لازم صحیح ده.
په دې اړه رپورټ لرو او د دې سره نور رپورټونه هم لرو. نو روان خبري ساعت کې لمشال راډیو سره اوسئ. د دې غړې لومړی رپورت. د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بي پيلوټا مشکوکا امریکایي الوتکو په حمله کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوې دي. د چارواکو په خبره دا حمله نن سهار وختي په شوال کې شوې ده. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کېږي چې دلته د وسلوالو پټن ځایونه دي. نور تفصيل د بشال راډیو د خبريال په رپورت کې.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بي پيلوټا الوتکو په یو تازه میزایلي بریټ کې لګ تر لګه شپږ مشکوک طالب وسلوال وژل شوی دي، چې د ځایي انتظامیه د چارواکو په وینا نن سهار وختي د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه شاوال کې د وسلوالو طالبانو پر یو استوګنځای باندې شوی دی. د ځایي انتظامیه او استخباراتي ادارې چارواکو مشال ریډیو ته د بریټ پخلی وکړو او زیاته کړه چې نن سهار وختي امریکایي ډرون الوتکو د شمالي وزیرستان سرخار میرانشانه خو شاتیا کیلومتر لویدیز تحصیل شاوال کونغر سیمه سره نږدې د وسلوالو طالبانو استعمال لاندې یو کور په نخا کړ چې ور باندې دوه میزایل وداغل. د دوی په وینا په دغه برید کې شپږ مشکوک طالب وسلوال په موقع ووژل شول او په نخښه شوی کور هم زیانمن شوی دی. د ځایي انتظامیه او استخباراتي ادارې چارواکو د وژل شوو د شناخت په اړه څه نه ووي او نه هم آزاد سرچینو لا تر دې دمه په دې اړه څه ویلي، ځکه چې دغه د شمالي وزیرستان ایجنسۍ لرې پرته غرایزه سیمه ده. دا په روانه میاشت کې د امریکایي ډرون لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسۍ کې اولنی برید او په تیره میاشت کې په شمالي او سویلي وزیرستان کې ټول شپږ بریدونه ترسره شوي ول، چې پکې د یوې اندازې تر مخه ټول درې دېرش مشکوک طالب وسلوال د منځه تللي دي. د تیرې میاشتې په شپږویشتمه نیټه هم امریکایي بې پایلوټه الوتکو په همدې سیمه کې یو کور په نښه کړی و چې پکې پنځه مشکوک وسلوال وژلي شوي ول. دا یادونې ده چې پاکستان ډرون بریدونه د خپلواکۍ پر ضد ګڼي او د امریکا نه غوښتنه کوي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه ودروي، خو امریکا ډرون بریدونه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو مضبوطې ځالې د منځه وړلو دپاره مؤثره وسله ګڼي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د پاکستان په سوات کې د وړی موسم د سیلګرو دراتګ وی، خو سیلانیان د هوټلو مالکان او ډریوران وای د پوز لخوا نوې پوسټې جوړې شوې دي چې لکبلې دوی ټول لستونو سره مخامخ دي. د هوټل یو مالک مشال راډیو ته ویل د پوز امنیتی پوسټې داسې دي لکه سړی چې له یو هیواده بل هغه ته ځي. د ده په خبره سیلانیانو ته ویل کیږي چې له سوات خو خلک تختی، تاسې ولې راځئ؟ په دې اړه د پوځ څه دریز دی د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې به واوري.
د ګرمۍ موسم شروع کېدو سره سوات ته د سیلګرو تک سیوا شوی دی. ولې سیلګري او مقامي اولس وایي چې د پاکستان فوج له اړخه ځای په ځای نوي جوک پوسټې اولس د مشکلاتو څخه مخ کړي دي. یو اړخ ته که وخت زیات لګي نو بلخوا سیلګرو لپاره هم پریشانی جوړه شوې ده. په دغه اړه د سوات هوټل اسوسیشن صدر زاید خان وایي چې دغه نوي جوړ کړی شوي چک پوسټې دې ختم کړی شي.
نن د هر یو کیلومتر باندې یو چک پوسټ دی او د درګۍ چک پوسټ پاس کول یا د غینه راوتل داسې دی لکه سره چې د انډیا بارډر کراس کوي. یو خو هغه دغه دونه سخت رید لهجه د میلمنو سره اختیاري بیا غوی یارول شي چې یاره تاسو سوات ته سل دي د سوات نه خو خلک تختی تاسو ولې سوات ته راځي؟ بیا د غو د پاره د کیناستو یا د ودریدو داسې سزا نشته چې هغه د انټری د پاره یا د غو سہولت د پاره غو طرف ته ودری او د غو شناخت وشي او د غو نمونه ته کې درج شي انټری وشي نو درې سلور غنټه خو هغه صرف پرې چې کوشتونه باندې ضایع کیږي. کم از کم په دې وخت کې چې په سوات کې موږ امن لرو او ډېر ښه صورت حال دی او دلته کې میلمانه زمونږ سیزن شروع کیږي زمونږ کاروبار شروع کیږي د چک پوسټونو ته زه ناوړه وایم د هغوی دې په دې خپله فیصله باندې نظر واچي او دا دې پوری طور واپس کړي.
د چک پوسټو له وجې سوات کې مقامي ډرایوران هم پریشانه دي. دوی وایي چې څنګه سیلانیان شروع شول نو دغه چک پوسټ جوړ کړی شوی لکه یو ډرایور وایي.
زما نوم محمد رفیق دی، زه آی ایس چلوم پلین کوچ ورته وایو. منګور نه بارین تا خو ډېر مشکلات موږ ته هر لس کیلومتر بعد چې کوم دینو چک پوسټ جوړ کړی فوجیانو مخکې لاله خو اوس لا زیات شوي دي. مخکې به موږ یو نیمه ګنټه دوه ګنټې لګېدي، اوس کم از کم درې درې نیمې ګنټې زموږ لګي کنه وخت هم زیات کیږي او ګرمي هم ده، میلمانه هم تنګیږي، موږ هم تنګیږو، ځای په ځای بوله ودرېږو. نو مهرباني دې وکړي دا چک پوسټ نه دې لږ کم شي او موږ ته دې لږ سہولت فراهم شي.
سوات ته سیل ته راغلي سیلانیان هم ګیلې لري چې ډېر ښایسته سیمه ده ولې چک پوسټو له وجې پریشانی جوړه شوې ده. زما نوم اویس دی، پینډی نه راغلی یم. سوات ډېر ښایسته دی، اولس یې ډېر میلمه دوست دی او زه هر کار سوات ته راځم. چک پوسټې د اولس حفاظت لپاره ښه ګام دی. دوی اولس ته څه مسله نشته، دوی خو برداشت کوي، خو بهر نه راغلي میلمانه دغه چک پوسټو له وجې پریشان کیږي.
لیکن جو آؤٹ سائیډر ہے نا وہ فیئر کرے گا، وہ ہیزیٹیٹ کرے گا.
زما نوم کامران دے، زه په خور نه راغلم. دلته کم مقامی خلک چې دی اخوتلې شي کنه خو چې لګاوه ته خاصان دا خو کم دا غي ځخه راځي او چکر د پاره روز به چوټي راغستي هفته اتوار یا دوره چوټي راغستي هغه پدې کې لړ شي ختم شي سړی ماقام ته ورسي لار مران دا باقي بچ پوسو شي. نو مطلب دا چې تر سره سي نو تا غوډې بخوره سملې وا او سهار بیا رواني کې دومټه مزم سر نه چوټي دوره چوټي سرکاري خلک.
سوات کې نوی چک پوسټو جوړولو په اړه مو چې کله سوات کې د فوز ویان کرنل عارف څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی ویل
نہیں جی جب سے ہم نے پچھلی گرمیوں میں یہاں پر 30 چیک پوسٹیں تھی
نجی تیر کال گرمے کے مونگ دیر چیک پوسٹیں جوڑے کڑے وے اس حقے کے مونگ کمے راوستے او پینزلس کڑی مودی کل چے دمین منو لڑائی زیادہ جی نو مونگ دہا ہوئی دہ حفاظت زیاد خیال کوو لوجے کل کل خصوصی چیک پوسٹیں پر نظر رہی اور چیک پوسٹوں کے سر زیاد والے ندے شوے
ادروائز چیک پوسٹوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا
د سوات ہوٹل ایسوسی ایشن تر مخا دا و سوات تا پزرگلو سیلانیان بل بل سیمو تا د سیل لپارا رازی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
مشال ریڈیو د حقائقو رابرت سیرون کے
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست د سواد د خلکو لستونزو خبر شو چې لته څنګه امنیتی پوسټي جوړ کړل شوې دي او ټول لستونزو سره مخامخ دي هلته د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر په تیرا کې د نامنۍ لقبله جمرود تراغلی بې کور شوې خلک وای چې دوی دلته له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي د دوی په خبره نه نوب سپتیږي نه ورته سرپناوی برابرې شوې دي او نه هم ورته خواړه ورکول کیږي دا بې کوره شوي کسان چې د کوکی خیلو قبیلې دي غوښتنه کوي چې ستونزې دې هوارې کړل شي په دې اړه د خپل خبریال رپورټ اورو
د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا د خیبر ایجنسی په تیرا کوکی خیلو کې د وسلوالو د یرغل وروستو ځایي خلکو دغه سیمه پریښې ده او اوس پورې د 2000 نه زیاتې کورنۍ جمرود ته رارسېدلې دي چې ځینې خلک یې د خپل خپلوانو سره دېره شوي دي د تیرا کوکی خیلو سیمې نه بې کوره شوي خلک وایي چې دلته د یو شمېر ستونزو سره مخ دي نه یې څوک رجسټر کوي او نه ورته خیمې او خوراکي توکي میلاویږي په دې هکله باندې د تیرا کوکی خیلو سیمې نه بې کوره شوی یو تن خیسته ګل مشال ریډیو ته وایي او د تیرا کوکی خیلو سیمې یو بل تن حضرت الله د خپل ستونزو او غوښتنو په اړه وایي
حکومت ته موږ اپیل دی ځکه چې مونږ ته داسې خونې په تیرا کې هر څه پاتې یو مونږ نه صرف ځانونه خلاص کړي دي نور مالونه او سامانونه او تیرا کې هر څه پاتې یو مونږ نه مونږ هله چې هر شي تم ضرورت دی ځکه چې نه مونږ بشته فعلحال غټه مثاله بولو بیا مې ټیکالې مثاله ځکه چې مونږ ته نه راشن نه لرېږي حکومت یې مخه مونږ ته چې لږ ډېر راشن میلاو شي
یاد دی وی چې زنی کوکی خیل په تیرا او جمرود دواړو سیمو کې کورونه لري او ژوند کوي خو چې یوازې په تیرا کې کوم کوکی خیل اوسیږي نو په هغوی کې زنی خلکو په خپلو شناختی کارډونو کې یوازې د جمرود پته لیکلې ده او د قدرتي افتونو د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای نه رجسټر کوي پی ډی ایم ای وای چې پولیټیکل چارواکو دوی ته ویلي دي چې د تیرا کوکی خیلو سیمې یوازې د کچکول مهربان کلی سرویلا سرکس باغ وچویلا توردارا سیخکوټ دوتوی او د خایست خلی اوسیدونکي به رجسټر کوي او د جمرود اوسیدونکي به نه رجسټر کوي په دې حق لباندې د پی ډی می د جلوسو کیمپ یو چارواکی خالد وای
چې د کوم خلکو په شناختی کارت باندې دغه پته لیکل شوی په دې کلو کې د کوم کلی چې نوټیفای شوی دا پته پکې نه دا خلکو ریجستر صرف کې به شي دنه لږه تر څوک د جمرود شناختی کارت لري یا د غونډي یا د بلې لکی د هغه خلکو ریجستر نشي کېدای دا کلی به کې په کار کې ما شناختی کارت په پته کې
د تیرا کو کې خیلو سیمه نه به کور شو خلکو د شناختی کارت او ريجستریشن د غستون څخه په حق لمو چې کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار اسمت وزیر سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې مونږ په دې باندې لګیا یو سلام مشوره کوو او هڅه کوو چې دلته په جمرود کې رجسټر کړو او یوازې هغه خلک به کې رجسټر کوو چې په رښتیا د تیرا کوکی خیلو نه بې کوره شوي دي او دغه ستونزه به هوار شي دا چې د رجسٹریشن نه پس په جلوزو کیمپ کې د ننه یا بهر بې کوره شو خلکو ته کوم ډول اسانتیاوي ورکول کیږي په دې حق لباندې د پی ډی ایم ای چارواکی خالد وای
بالکل چې کوم خلک دلته مونږ سره په ټیم کې اوسېږي نو هغو ته خو لکه تعلیم سهولت د صحت سهولت دغهرنګه د اوبو سهولت دا ټول ورته ورکوو. کوم خلک چې بهر اوسېږي هغو دلته نان سودای ته هم اخلي او خوراک هم هغو ته میاشت میاشت میلاویږي.
څرګنده دي وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډه سیمه کې هم د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنې له امله ترې په زرګونه کورنۍ بې کوره شوي دي او خواوشه درې لکه خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې رجسټر دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
مشال راډیو ته غوږیاست او وس هم یو بل خبر. د پاکستان د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي د افغانستان لخوا په پاکستان کې مداخله نشي زغملی. دوی ویل تر هغه که په پاکستان کې وي او که په افغانستان کې وخت راغله دي چې له دوی سره نتیجه لرونکي خبرې یا هم وشي او یا هم د دوی پر ضد سم او کره عملیات وکړل شي. میا افتخار حسین ویل تر هغه که په افغانستان کې وي او که په پاکستان کې ختمول یې پکار دي. نور د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا حکومت ویان می افتخار حسین ویلی دی که ترهګر په پاکستان کې دی او که افغانستان کې د دوی خاتمه ضروری ده. په دیر چترال او سلاله چک پوسټ باندې وژل شوي امنیتی اهلکارو ته دوی د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې او ویې ویل
هم یہ چاہتے ہیں کہ دہشت گرد چاہے افغانستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو ان
مونږ دا غواړو کترهګر په افغانستان کې دی او که په پاکستان کې د هغوی په ضد کاروي پکار ده او دا کاروي که په وزیرستان کې ده او که په کونړ افغانستان کې وي د دوی ختمول پکار دي. ځکه چې نه په کونړ کې نه په وزیرستان کې او نه په دې سیمو کې د ترهګرو د موجودګۍ جواز جوړیږي
نه وزیرستان میں دہشت گردوں کا نہ اس خطے میں.
می افتخار حسینی ویل چې وخت راغلی دی چې یا خو مؤثر مذاکرات وکړي شي او یا مؤثر عملیات.
البتہ یہ بات میں ضرور کہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل مذاکرات ہے.
دا خبره زه ضرور کول غواړم چې مونږ په دې پوهیږو چې د مسلو حل په خبرو اترو کې دی او یو ځل نه بیا بیا وایو. خو کچره صحیح مذاکرات ته لار نه هواریږي نو بیا مجبوری ده چې ترهګر خلاف منظمه کاروي وکړو. لہذا وخت راغلی دی چې یا خو نتیجه خیز مذاکرات وکړو او یا نتیجه خیز کاروي وکړو چې په دې وطن کې امن راشي
یا نتیجه خیز کاروي کرے تاکہ اس درتی پہ امن قائم ہو سکے.
په دیر ضلع کې د افغانستان لخوا طالب وسلوالو بریدونو په حقله دوی رسنو سره خبره تر کې ویل چې مونږ یو آزاد ملک یو او نه په خپل ملک مداخلت غواړو او نه په بل کې.
هم نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہتے ہیں کہ جب اس پار پاکستان
مونږ مخکې هم دا ویلی دی او اوس هم دا وایو چې د افغانستان نه پاکستان کې مداخلت کیږي نو کله به هم دا برداشت نکړو او وړاندې به دا شکایت افغانستان ته ډیر وو. خو مونږ به هغه وخت هم ویل چې دواړه هیوادونو له پکار دي چې یو بل ملکونو کې مداخلت نه کوي. افغانستان هم یو آزاد ملک دی او مونږ دا تسلیموو او مونږ غواړو چې هغوی خپلې مسلې په خپله حل کړي او په افغانستان کې موجود بهر ملکی ځواکونو له پکار دي چې ترهګر قابو کړي او پاکستان کې مداخلت ته نه پرېږدي. ځکه چې پاکستان هم یو آزاد ملک دی په آزاده خارجه پالیسۍ باندې یقین ساتي.
هم آزاد خارجه پالیسۍ په یقین رکھتے ہیں.
یادونه وړ ده چې د ډاکټر شکیل افریدی په خپل می افتخار حسین ویل چې صوبه کې د خرابو حالاتو له وجې د هغه ژوند ته خطر و نو دوی ځکه وفاق ته د هغه د منتقلولو خواست کړو. خو تر کومه چې هغه په دې صوبه کې دی نو د هغوی حفاظت د صوبایي حکومت ذمہور ده او دې لړ کې ټینګ امنیتي ګامونه هم پورته کړی شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخا، ستاسو په ژبا.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. د افغانستان د غزنی ولایت مرکز ته څیرمه نن سهار د مسافرو په یوه 303 ډوله موټر د ماین چاودنه شوې ده چې له کبله یې تر اوسه پورې 15 عام وګړي پکې وژل شوي او 12 ژوبل دي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال سید شاه سخیم په دې اړه باندې موجود دی او له هغه ځایه دا رپورټ راستولی دی.
چاودنه نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی د مرکز اړوند په سپنده سیمه کې د مسافرو په یو موټر شوې ده چې په کې تر اوسه پورې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه او 12 نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي له مسافرو یو ډک موټر له کابل څخه کندهار ته روان و چې د سپندې په شهباز خان سیمه کې د سړک له غاړې سره یو ځای پر ځای شوی ماین پرې چاودېدلی دی. د غزنی د والي ویاند فضل محمد سباون وایي چې په پیښه کې مړه شوي او ټپي شوي کسان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي دي چې لا اوس اوس هم د غزنی په ملکی روختون کې پراته دي. دی وای تر اوسه لانه د معلومه چې ماین به چا ځای پر ځای کړی وي.
دوله سفر زخمیان دي، همداسې سدسیه ده، دوله سفر زخمیان دي، پنځه نفر مړه دي، چاوده نن سهار سره مړه زخمیان سره شفخانه کې دي.
د غزنی د ملکی روختون رئیس باز محمد همت بیا وایي چې په وژلو شویو پنځو کسانو کې درې د یوې کورنۍ غړي دي. دی وای په مړو کې دوه ښځې او یو د کندهار پوهنتون استاد هم شامل دی. همت د کندهار پوهنتون د وژل شوي استاد نوم عبدالحمید ښیي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو په سیمه کې وسلوال طالبان وخت ناوخته د بهرنیو او کورنیو سرتیرو د وژلو په موخه د سړک پر غاړو ماینونه ځای پر ځای کوي. سمو د وړاندې هم په غزنی کې له مسافرو یو ډک 303 موټر د سړک د غاړې پر ماین ختلی وو چې پکې ګڼ شمېر عام وګړي مړه او ټپیان شوي وو.
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل؟
د آریایانو له ډلې څخه دي.
د نړۍ بېلابېلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغېز کړی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی، ولې ژبه بدله شوې ده؟
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ د مشال راډیو په اونیزه خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبه یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوري او د دې ترڅنګ په www.mashalradio.com هم زموږ خبرونه نیخ پنیغه اوریدلی شي. د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې تر نامنه وروسته هلته د کاروبار د ښې زمینې جوړولو لپاره حکومت د بازارونو جوړول په پام کې لري. په دې ترڅ کې په چغملۍ کې یو مارکیټ جوړ کړل شوی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي په دې مارکیټ کې هم ډاکټر شته، هم پکې د ټلیفون اسانتیا. په دې اړه انتظامی چارواکي وایي دوی به په جنوبي وزیرستان کې د بیا رغاونې او بیا آبادۍ کارونه پر مخ بیایي. تفصیل په دې رپورت کې.
پسولی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په واجه کا په یو لوري پنځلا کا مسعود کا بلون د سیمې پر شولو او په کډو کولو مجبور شول، نو په بل لوري د نورو تاوانونو سره د هغوی کاروبار، تجارت او په سیمه کې موجود بازارونو او په زرګونو دوکانونو ته غټ زیان ورسېده. دا نقصان بریا کولو په غرض حکومت او د پوځ د رغونې محکمه FWO هڅه کوي چې کوم کا بلون خپلو سیمو ته واپس بایدلی دي. تا د اغوی د پاره د نورو اسانتیاو سره جدید مارکیټونه هم جوړ کی. په دغه مارکیټونو کې د سولي وزیرستان په سیمه چکبالی کې جوړ یو مارکیټ هم شامل دی. په دا مارکیټ کې موجود دوا کبلون په دا اوله سره سویایي غوژ ورتاون څه
ایمونو ملم شیر دی. دا مارکیټ چې کوم جوړ شوی دی، د خلک ډېر سہولت ملاو دی، د تا ډاکټر تنظیم هدای دی، ټلیفون هدای او هر قسم کانا کوم کمای په شای ژوند ټول ضرورت د خلک پیرا کی شي.
نو مرغ بادشاہ دی
مشال ریڈیو پا داغا لڑک شد سولی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل افیسر عبدالحمید خاتک هم ورژا غوان آغوی وویل
فوج طرف نه، حکومت له طرف نه، سیول گورنمنٹ له طرف نه کوشش وو چې نه صرف دا خلک بیا آباد شي، بلکې دوی ته روزګار هم موقع جوړ شي. دا داسې قسم ته مارکیټ دی چې په دې سیمه کې نه، بلکې زموږ د اسلام آباد لیول مارکیټ دی چې په کې جدید سہولیات کم پکاري په یو مارکیټ کې پارکینګ ورسره د پبلک لپاره واشرومونه، نو دا غیب جدید طرز باندې دا یو مارکیټ جوړ شوی دی. خلک ترې نه فائدہ اخلي. رنگ باندې چې مخکې څومره کلی دي، لکه په دې طرف باندې شاور دی، مدینه موړ دی، تلتوی دی، او په دې بل طرف باندې پنکر اغزی دی، کوټکی دی، او سره روغ دی. نو چې څومره در مخ په وړاندې ځي څه د عمل، نو کم ځایونو باندې چې مارکیټونه وو یا د خلکو د کاروبار ځایونه وو، نو د حکومت او د پاک فوج له طرف نه دا کوشش دی چې دا ځایونه بیا آباد کړي او دوی ته واپس د دوکانونه جوړ شي.
په دا موقعې قبایلیانو غوښتنه وکړه چې د دوی بیا آبادولو په غرض د حکومت نور هم ګړندي قدمونه پورته کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521
په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15.5 اتیا او 15.5 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صاف اوریدلی شئ.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست او تاسو به د خبرونې تر نیمایي وروسته چې کله خبرونو سرټکی درته واورو تر هغې وروسته به په دې اړه باندې رپورټ واورې چې څنګه په کراچۍ کې هدفي وژنې روانې دي. په مختلفو ځایونو کې له دوکاندارانو کلنګ اخیستل کیږي، مګر یوه سیمه داسې ده چې کیماړی نومیږي او په کیماړی کې نه خو له چا څوک کلنګ اخلي او نه هم هلته هدفي وژنې کیږي. د دې وجه به معلومو او د هغې په اړه یو رپورټ لرو، خو اول ورزو اسرار العالم مومن ته، ځکه چې 12:30 بجې دي او دا به درته خبري سرټکی درواوروي.
د پاکستان د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو بیت کړ چې په کې شپږ مشکوک وسله وال وژل شوي دي. د پاکستان د تیل او ګیس د نظم اداري اوګرا د پټرولو او ګیس نرخونه ټیټ کړي دي. په د افغانستان په هلمند ولایت کې د ماین په 14 کې 4 تنه ملکیان وژل شوي دي. یو افغان چارواکي وایي د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د یو بینک نه بهر بمی 14 کې 2 پولیس چارواکي وژل شوي. د اروپای اتحاد لخوا د ایران په تیلو بندیزونه بعد د نن ورځې نه عملي کیږي. اسلام پاله محمد مرسی پرون د مصر د لومړني منتخب ولسمشر په توګه د خپل څوکۍ سوګن پورته کړو او نړیوال طاقتونه په شام کې د سیاسي بدلون لپاره په یو تګلاره سلا شوې دي.
خبری سرټکی مولا مشال راډیو واوریدل چې اسرار عالم مومند در اورول او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبريال ریاض موسی خیل د پاکستان د نننې ورځې د ورځپاڼو بیلابیلې ادارې راخستې دي او مهمه برخه درته په پښتو ژباړلې دي.
ورځپاڼه ایکسپریس خپل اداري کلیکی چې د یو خبر تر مخه پاکستان او امریکا ترمنځ د ډرون بریدونو د بندیز او د دې متبادل حل راوستو لړکې پیشرفت شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبر صحیح وي نو دا به یو لوی بریا وي او دا شان به نه صرف پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو کې بهتري راشي، بلکې پاکستان کې د ډرون بریدونو له وجې ترهګري او د امریکا نه پیدا کیدونکي نفرت کې به هم کمی وشي. ورځپاڼه لیکي چې دا خبر صحیح ده چې ډرون بریدونو د لارې د قبایلي سیمو نه د ترهګرو خاتمه ممکن ده، خو دا په هغه صورت کې ګټور وي چې پدې کې یوازې ترهګر پنخشي. خو بدقسمتي دا ده چې قبایلي سیمو کې کیدونکو ډرون بریدونو کې د ترهګرو سره سره عام خلک هم وجري کیږي. دغه رنگ جنگ ورځپاڼه هم د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې پاتې کیږي او خپل اداري کلیکی چې د پاکستان د دفاع وزیر نوید کمر یو وار بیا د دې خبرې تکرار کړي دي چې بسلاله پیخه د خپل دریز نه نیو پشا شوی او امریکا ته اوس هم وایو چې بخنو غواړي. اداري وایي چې د لړکې د پاکستان او امریکا ترمنځ د مذاکراتو ډیر پړاونه شوی دي چې پکې د ناتو لارو پرانیستو خبرې اترې هم وشوي، خو امریکا کله بیخي د مافي غوښتنو انکار کوي او کله په دغه پیخه افسوس او خفګان کافی ګڼي. او وړاندې ورځو کې د پاکستانی پوست سرلخکر او ایساف ځواکونو مشر ترمنځ مذاکرات هم ناکامه شو، خو بیا هم دوانو مشرانو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې دوی به پاک افغان پوله د ترهګرو پټنځای جوړېدو ته نه پرېږدي. خو د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د ابټاباد په کمیشن لیکلې ده. اداریه وایي چې د 2 مئی ابټاباد پیښې څېړلو لپاره جوړ شوی کمیشن ته د خلکو سترګې وي چې دا به نه یوازې دا وښایي چې د ابټاباد پیښه څنګه رامخته شوه، بلکې دا هم چې څنګه اوسامه بن لادن دلته اوسېدو او دې کې د کم یو فوزي یا سیول چارواکي غفلت وو. اداریه وایي چې د کمیشن خپل رپورټ جاري کولو لړکې ډېرې نیټې بدلې کړې او دې سره د خلکو دغه ګمان پوخ شو چې د نورو کمیشنونو او بدو پیښو په رنګ به دا هم په تیاره کې پاتې شي او اولس به د هیڅ نه خبر نشي چې دې کې د چا کمزوري او غفلت وه، لکه څنګه چې د بنگلاديش د پاره جوړ شوی کمیشن یا د سلیم شهزاد د کمیشن د احوال څوک خبر نشو او نه پکې د چا نومونه مخې ته راغلل. اداریه اخره کې وایي چې دا ټیک ده چې بعضې خبرې په ملکي ګټو کې وي او د هغې رخکاره کولو سره ملک ته زیان رسي، خو ډېرې خبرې داسې هم وي چې اولس ته د دې د معلوماتو حق حاصل وي او غواړي چې ورته پته ولګي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکې د انګریزي ژبې فرایډي ټایمز ونی ځلې کې د پاکستان د عدالتونو ججانو ته معلومه ده چې د دویم وزیر اعظم کور ته د لیږدولو به څه نتیجې وي. هلته اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د مصر نوی ولسمشر محمد مرسی سوګند کړی دی او ویلی دی چې د نوې مصر او د خ راتلونکي هیله لري. د دواړو مقالو مهمه برخه لګول آیازا اورو.
فرایډی ټایمز خپل اداریا عکس هر څه سرګندۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړي. اداریا کې راغلي چې د پاکستان زیاتره ورسپونډ په لومړي صفحه کې عکسونو نه هر څه سرګندېږي. د پاکستانی چارواکو یو ډله له برتانی چارواکو سره په خبرو کې بوخته. د هیواد ځوان بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کر په خبرو اترو کې لاسونه خوځوي. د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر جنرال ظهیر الدین اسلام په خبرو اترو کې لری ښکاری. همدغه راز د پاکستان د فوج مشر اشفاق پرویز کیانی غلې ناستې. داسې خونه ده چې سخکاری هغه سینه وي. تیرونه ولسمشر آصف علي زرداري د وزیر اعظم سوکې لپاره مخدوم شابودین وټاکلو. دوی د فوج مشر سره مشوره نه وکړي چې آیا دوی ته قبول ده او کنه. دا وینازکه هم ضروری و چې د مخدره موادو ضد ځواک مشري فوج کوي. یو څو غنټو وروسته دا معاملې حل شو کله چې د غزواک د شهابودین د نیولو وارنټ جاری کړو. د دې قصې دوه نتیجې اخیستل کېدای شي. لومړی دا چې خاغلی زرداری ته معلومه و چې مخدوم شهابودین د سپریم کورټ او د مخدره موادو ضد ادارې ای ان اف تر نظر لاندې دي. دا دواړه ادارې د حکومت د کنټرول نه بهر دي. خو زرداری په دې خبره ټینګار کولو چې خپل با اعتماد کس رامست کړي. دویم دا چې جنرال کیانی چری هم د زرداری فیصله په اړه پوښتنه نه ده کړې. دا معاملات د پرمختګ او که آیا د تاوتریخوالي په لور روان دي. سپریم کورټ نوی وزیر اعظم ته د دوه اونۍ مهلت ورکړې چې سوس چارواکو ته لیک واستوي. بلخوا لاهور های کورټ ولسمشر زرداری ته د ستمبر میاشتې پورې مهلت ورکړې چې د پیپلز ګوند د شریک چیرمن سوکۍ دی پریږدي. د عدالتونو ججانو ته معلومه ده چې دویم وزیر اعظم کورټ ته لیکدلو به څه نتیجې وي. بلخوا ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د مصر نوی ولسمشر محمد مورسی تیر خالی پوره سوګن پورته کړو. مورسی د حسنی مبارک وروستو چې شپاړس میاشتې وړاندې له خپلې دندې لرې کړې شوی وو د مصر لومړی ولسمشر دی. خبري ایجنسی لیکي مورسی په عرب هیوادونو کې لومړی ولسمشر دی چې ولس ټاکلی دی. مورسی د مصر پنځم ولسمشر دی. مورسی نه د مصر سپریم کورټ ججانو سوګن واخستو. مورسی د سوګن دستوره په ټلویزیون نیخ په نیغه ښودل کېده. د سوګن پورته کولو پر مهال مورسی ویل چې نوی مصر دویم جمهوریت او د ښه سباون هیله لري. خبري ایجنسی د شپېته کرن مورسی د خولې زیاتوي نن مصري ولس د مکمل ازادۍ نوی ژوند ته ثبات او پیاوړی جمهوریت تیګه کې خدا. خبري ایجنسی کې د مورسی تعلق اسلام پاله ګوند اخوان المسلمین سره دی چې زیات وخت یې د حکومت د بندیز لاندې وو. دا ډله په مصر کې دومره مشهور نه و خو د مورسی شخصیت دی چې دې ته نه به بڼه ورکړه. مورسی د جمعې په ورځ خپل وینا کې خپل ځان نه یوازې د اسلام پاله ډلې بلکې د هغو ټولو کسانو د لوري ظاهر کړو چې امرت پر ضد یې پاسون کړی وو. خبري ایجنسی کې مورسی د سوګن پورته کولو پر مهال شین سوټ او سره ټایا چولی وه او ججانو ته ویل چې نن مصر یو ولسی قامی آئینی او جدید هیواد دی. دا یو مضبوط قام دی او هغه ځکه چې خلک د دې په ادارو باور کوي. د مصر نبی ولسمشر مورسی په خپل وینا کې د یو والی خبره کوله او پلویانو ته ویل چې تاسو د قانون د حکمرانۍ وسیله ای او دا به خوندي ساتي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال رادیو ته غواګیاس د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استاذ ویګاداس او شاس کسوای چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغانستان سره مالی مرستې په یو لړ شرایطو وشي. نوموړي له ازادۍ رادیو سره په یوې مرکې کې وویل چې د ټوکیو کانفرنس د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیزې حساب ورکونې یو موقع ده. ټاکل شوی چې د جولای په اتمه د جاپان په ټوکیو کې له افغانستان سره د مالی مرستو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دې اړه له کابل زبیر ژمن رپورت راکوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی وایي چې ټوکیو کانفرنس یوازې له افغانستان سره د مالی مرستو لپاره نه دی، بلکې په دې کانفرنس کې به په مشخصو برخو کې د افغان حکومت په ژمنو هم خبرې وشي. ښاغلی ویګاداس او شاسکاس له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون په دغو برخو کې د افغان حکومت اقدامات له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره هم مهم وبلل. ښاغلی او شاسکاس له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې هغه برخې چې په ټوکیو کانفرنس کې به افغان دولت پکې خپلې ژمنې کوي داسې په ګوته کړې. دوی وایي پنځه مهم فکتورونه دي چې موږ غواړو په اړه بنیادي هڅې ووینو. د ټوکیو کانفرنس به د دوه اړخیز حساب ورکونې یو چوکاټ برابر کړي. هغه څه چې موږ یې تمه لرو هغه لومړی په 2014 کال کې د باور وړ انتخابات دي، دویم له اداري فساد سره اساسي مبارزه، دریم د کورنیو عوایدو لوړول او څلورم د بشر د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی دی. ښاغلی او شاسکاس وویل په همدغو برخو کې د افغان حکومت اقدامات د اروپایي ټولنې د راتلونکو مرستو د اندازې په ټاکلو کې هم مهم رول لري. ټاکل شوی راتلونکی اونۍ د افغانستان افغانستان سره د مالی مرستو په اړه په ټوکیو کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو او مرسته کوونکو ادارو استازي ګډون وکړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د ټوکیو په کانفرنس کې به اروپایي ټولنه له افغانستان سره د څومره مرستې اعلان وکړي، نوموړي وویل دا کانفرنس یوازې د مرستو د اندازې لپاره نه دی، بلکې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د ژمنو په اړه دی. خو د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل له افغانستان سره به د دې ټولنې د مرستو اوسنۍ اندازه چې د کالي څه باندې یو میلیارد یورو کیږي تر څو نورو کلونو پورې هم دوام وکړي. دوی وایي د اروپایي ټولنې اوسنۍ مرستې د کال څه باندې یو میلیارد یورو کیږي. موږ ژمن یو چې دغې مرستې ته دوام ورکړو او د توکیو په کانفرنس کې به زموږ مرستې تر 2018 کال پورې وغځیږي. خو زموږ مرستې بیا هم تضمین شوې نه دي، ځکه چې موږ له افغان حکومت نه د ډیرو څرګندو اقداماتو تمه لرو چې د توکیو په کانفرنس کې به هم پرې خبرې وشي. افغان حکومت ویلي د توکیو په کانفرنس کې به افغانستان له 2015 نه تر 2015 کال پورې هر کال د شاوخوا 500 میلیارد ډالر مرسته وغواړي. د مالیه د وزارت د معلوماتو مخې افغان حکومت به په دې کانفرنس کې د خپلو 22 پراختیایي پروګرامونو لپاره مالی مرسته وغواړي. خو د دغو مرستو ترلاسه کول به بیا هم د افغان حکومت په هغو هڅو پورې تړلی وي چې نړیوالې ټولنې ته د سم لګښت په اړه څومره قناعت ورکولای شي.
د زوبر ژمن پر رپورټ کې تاسو واوریدل چې دغه مرستې به له دې سره تړلې وي چې نړیوالې ټولنې ته څنګه دغه پیسو د سم لګښت قناعت ورکړل شي. نړیوال په افغانستان کې د اداري فساد په اړه اصل کې اندېښنه لري او یو شمېر مرستندویانو ویلي چې افغان حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه سخت نه کړي او په کارونو کې شفافیت رامنځته نه کړي، نو دوی به افغانستان ته په خپلو مرستو لسره غور وکړي. ځینو مرستندویانو د اداري فساد له وجې افغانستان ته خپل مرستې بندي کړي وي. د پیسو نړیوال صندوق IMF هم د کابل بانک د اداري فساد له وجې افغانستان ته خپل پورونه بند کړي ول. IMF د جمعې پر ورځ وویل په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو په برخه کې پرمختګ شوی دی. په دې اړه به تفصیل د فرانس پریس اژانس پر رپورټ کې له جاناقا الکوزی واورو.
نړیوال وجی صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فن وای افغانستان له یو سخت چاپیریال سره سره د اداري اصلاحاتو په برخه کې پرمختګ کړی او دوی د پورونو د پروګرام پر اساس افغانستان ته د 3.2 میلیون ډالرو نوې پور تصویب کړ. نړیوال وجی صندوق وای کابل هدف ته د رسیدو په مقصد د ارزښت او قیمت پر اساس د مالیو د قانون مسوده برابر کړي، د اقتصادي جرمونو پر ضد مبارزې لپاره استراتیژي جوړه کړي او د مرکزی بانک د پانګې زیاتولو چوکاټ برابر کړی دی. نړیوال وجی صندوق یا IMF زیاتوي که څه هم چې کابل د مالی منابعو هدف ته نه رسیدلی، دوی افغانستان ته د 133.6 میلیون ډالرو د پور دوهمه برخه چې په سپتمبر میاشت کې تصویب کړی و هم ورکوي. د نړیوال وجی صندوق اداري مرستیال نعمت شفیق وایي افغانستان په یو ډیر سخت چاپیریال کې د یو ستر اقتصادي ثبات او په خپل ځان د اتکا پر لور انتقال پیل کړی دی. افغان چارواکو دغه راز ویلي د کابل بانک د فساد په اړه چې جګپوړي افغان چارواکي او سوداګر پکې دخیل دي، د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان له امله د بانک د پیسو او شتمنیو بیرته ترلاسه کول زیات شوي دي. د نړیوال وجی صندوق مرستیال زیاتوي په افغانستان کې د اداري اصلاحاتو دوام به مالی سکتور امن کړي، اقتصادي نظام به غښتلی او د مالی ثبات پر لور به پرمخ ولاړ شي. په کابل بانک کې د ستر مالی فساد له امله چې شاوخوا 1 میلیارد ډالر پکې ورک شوي دي، نړیوالو مرستندویانو افغانستان ته خپلې مرستې بندې کړي او نړیوال وجی صندوق هم د هیواد ته خپل پور یو کال وځنډاوه. د نړیوال وجی صندوق اداري مرستیال وایي د افغان حکومت پراختیایي ستراتیژي د زیاتو مالی منابعو یا عایداتو پر تحرک ولاړه ده او د راتلونکو کلونو لپاره به د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو او پراختیا لپاره د مرستندویانو زیاتې مرستې جاري وساتي. دا وایي افغان چارواکي باید د بودیجې د مصرفولو یا لګولو ظرفیت جګ کړي، د حکومتدارۍ مهمې مسلې باید حل کړي او د حکومت په بیلابیلو ارګانونو کې د مسؤلیت اخیستنې فرهنګ باید لاخه کړي.
د جاناقا الکوزی په رپورت کې مواردل چې اداري فساد څنګه د افغانستان لپاره ستونزه جوړه کړې ده او څنګه فرانس پرس اژانس په خپل رپورت کې ځنې وړاندیزونه کړي چې افغانستان دولت یا حکومت کدا کارونه وکړي نو مسالې حل کیږي. د افغانستان په نافذه قانون کې خزو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو برخه 10% کې منل شوې ده، خو د ننګرهار په دولتي ادارو کې د خزو شتون د نشت برابر دی. دا چې ولې په ننګرهار کې خزینه نه حاضرېږي چې په دولتي ادارو کې کار وکړي، د دې پوښتنې ځواب باز محمد عابد په خپل رپورت کې څرګندل دی.
سره لدی چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې د دولتي ادارو په چوکاټ کې خزو ته دیرش پسلو کې ونډه ورکړل شوی، خو د ننګرهار په دولتي ادارو کې دا ونډه د نشت برابره ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو خزینه غړي انګیزه شینواری د دې علت په ادارو کې د فساد شتون په ګوته کوي. نوموړي وایي:
زما په نظر باندې اوله ستونزه خدا ده، اوس که یو څوک مقرره کړي که هغه په هر بخش کې که ښځې او که نارینه یې، د هغې مقررول چې تر څو واسطه ونه لري نه مقرره کړي، فساد په ننګرهار ولایت کې تر دې حده رسېدلی. زه دا نشم منلی چې دغه غیر دولتي ادارې چې دي امکانات یې زیات دي. زموږ په خلکو کې دغه د وطن د مینې احساس او د خپلو خلکو د مینې احساس له منځه تللی دی، ځکه که چېرته یو معلمه په 6,500 روپۍ باندې وظیفه اجرا کوي یا د صحت په بخش کې وظیفه اجرا کوي، نو په نورو ادارو کې هم باید دوی ونډه لرلی.
د ننګرهار د ښځو چارو مشره انیسه عمراني د دې تشې وجه په دولتي ادارو کې د اسانتیاو نشوالی ګڼي.
نو خویندې نه غواړي چې دولتي اداراتو کې وظیفه اجرا کړي، سره د دې چې دوی په مؤسساتو کې وظیفه اجرا کوي، اما چون اقتصادی مشکلات ډیر دي دی چې د کورو څخه وزي یو اندازه ماش دغه خره چې په دولتي اداراتو کې خوند ته هغه ماحول برابر کو چې د دوی دوه مشکلات او ستونزې په کې حل وي. د سواد کچه هم ټیټه ده، کچې رزمن ټول خلک په تعلیم ملابس وي او دا خبره ته به تفاوت پات شي چې مشکل نشه، ځکه چې ټولنه خوند او ورونو دوانو ته ضرورت لري چې باید په اداراتو کې کار.
بل خو د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو د دفتر مشر نفیسه منصف وایي چې دوی د دولتي وظیفو د اعلان پر وخت هڅه کړي چې خزینه ورته غوره کړي. نوموړي وویل:
موږ د څه خويند چې هغه د حقوق د فاکولټي نه خلاص دي، خو علاقمند نه لري چې لر سرواله سره کار وکړي، هغه بیرته غواړي چې د معلم په صفت د معرفت چوکاټي خپل فعالیتونه اجرا کړي. دلته ستونزې شته. اداري اصلاحات او ملکی خدماتونو خپلواک میزون دریز واضح او روښانه دی. موږ خويند ته کدي طرز عمل په اساس دی هغه نمرې یو 15 نمرې کمې می دی ورونه، نو موږ ورته ترجیح ورکو او غواړو چې په اداراتو کې وګمارو.
خو ځینې کتون کې بیا د تشکلتوري محدودیتونه ګڼي چې اکثرو کورنیو کې نجونو ته د پونتون ویلو اجازه هم نه ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې له مودې راهیسې هدفي وژنې شوې دي چې کله سیاسي، کله فرقیز او کله هم جنایي بڼه لري. د ښار په بیلابیلو سیمو کې له دوکاندارانو په زور پیسې اخیستل کیږي. خو د همدې ښار یوه سیمه کې ماړی نومیږي چې پکې 15,00,000 کسان اوسي. د کراچۍ د نورو برخو په نسبت په کیماړی کې هدفي وژنې او د کلنګ اخیستل د نشت برابر دي. دا چې په دې سیمه کې څنګه دا جنایي کارونه نه کیږي او مخنیوی یې څنګه شوی دی، د ظفر کریمی په رپورټ کې اورو.
د کراچۍ ښار په لویدیځ یا مغرب کې واقع کیماړی ټاون هم یو له داسې سیمو څخه ده چې د هدفي وجنو او بد اخیستنې پیښې پکې د ښار د نورو برخو په نسبت د نشت برابر دي. د سرکاري سرشمیرنې له مخې د دې ټاون آبادی د 15,00,000 څخه زیاته ده. د سجاول په نوم یو تنوای د تیرو څه د پاسه 60 کلونو راهسې د دې ټاون په جکسن بازار کې دوکانداري کوي، خو تر اوسه نه ترې چا بتا یا قلم غوښتی او نه پرې چا په زور دوکان بند کړی دی.
زه دغه جنرل سٹور دے پان سگریٹ سپارے کاروبار میں نے دیدی جائے امن دیر اللہ شکر احسان نے دیدی جائے امن دیر کھلے امن نے دیکھ تمرا منگ مطلب دا خپل دی علاقہ کے کمانے کی تنگ نہیں ہوں دا سے سوا کیا نہ دشو دڈا سو دا سے سنگھ دہشت گرد ڈزی یا ٹارگیٹ کلنگ دے خدا سے نہیں دشوی بتی بار گم دل دل اللہ دیر شکر احسان دے دا سسٹم ہم دل تنشت مطلب چاہتا ہوں گول نہ دی گڑی جی خام خا دکان بند گئی.
په دې وروستیو کې چې د ښار په مختلفو برخو کې د چایو په هوټلونو حمله شروع شوې، نو له عمله یې نه یوازې ګڼ شمېر هوټل والاو ته مرګ جوبله واوخته، بلکې ډېرې د چایو هوټلونه بند هم شول. د شیرالی په نوم د چایو د هوټل یو مالک وای د ښار د سخی حسن په سیمه کې یې 2 میاشتې مخکې په هوټل حمله شوې وه. د ترزوی په کې وجل شوې وو او هلته یې هوټل وس بند دی. هغه زیاتوي وس ته کې ماړی سیمې ته راغلی او دلته یې هوټل جوړ کړی دی.
امن د ټکان مکان دانش دی څنګه څه خسن کې ده هلته بس دورې ټکان د غیر اوس بدرې وار موږ هوټل باندې ټکان وشلو ازمږ د کازو هغه وشتي دا علاقه صحیح ده، بالکل صحیح ده، کاروبار به لازم صحیح ده او امن به لازم صحیح ده. نه نه تنګول مونږ نشته، نه نه خیرت امن.
د سیمې د پولیس مشر یار محمد رین نه مې په یاده سیمه کې د جرمونو د اندازې په حقله وپوښتل، نو د هغه جواب څه داسې و:
لیکن یہاں پہ ہمارے علاقے میں کہ ہماری سائٹ پہ جو ہے کافی جو ہے
زمنگ پتی سیمه کې د هدفی و جنو قلنګ خستنی او فرقی زون خود تو هیڅ رپورٹ 13-2 کلونو په موده کې نه دی لیکل شوی. زما دراتلون مخ کې هم دلته داسې کومه بده پیخه نه وره مخې ته شوی. د موبایل اخستنی د جرمونو یو نیمه پیخه هم د سیمه کې مخې ته راځي، خو د هغې د مخنیوي په اړه هم زمنګ کوششونه دوام لري. د یار محمد رین په خبره یاد سیمه کې د بدمنۍ او هدفی و جنو نشتون یو وجه دا هم ده چې په دې سیمه کې د یوې ژبې ویونکي خلک په لوی شمېر کې اوسېږي. د هغه په وینا په دې سیمه کې د نورو ژبو ویونکو او د پښتنو ترمنځ هم هیڅ سیاسي، مذهبي او یا هم لسانی اختلاف نشته، او همدا وجه ده چې په یاده سیمه کې د تاوتریخوالي د پیښو تعداد صفر دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدی کې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال مرکه خبرونه تاسو نن اوریدای شئ. په راتلونکو خبرونه کې به د باختر ستوري خبرونه هم واوري. وس خبری ساعت ته غوګیاست. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون لدی حکومت غوښتنه کړې ده چې په کوټه کې پر شیا زیارت کوونکو د برید پلټنې دی وکړي، چې ول له ایران ستنیدونکو زیارت کوونکو له بیلابیلو بسونو سره یو ځای په یو ګاډي کې راټول کړل شول او بیا وروسته په دې بس حمله وشوه. نجیب عامر د بشری حقوقو د کمیسون د رپورت مهمه برخه را اوروي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په خپل یو خبر کړي راپور کې ویلي په بلوچستان کې د شیا زیارت کوونکو وروستۍ وژنه د دې خبرې ښکارندوی کوي چې حکومت د جرمونو په وړاندې د بې پامۍ نه کار اخلي. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان د کوټې په تروریستي پیښه کې د وژلو شو او ژوبلو کسانو د کورنیو سره غمرازي ښکاره کړې ده. نوموړی سازمان وایي په کوټه کې چې د تیرې پنجشنبه په ورځ کومه پیښه رامنځته شوه، ترې جوتیږي چې ترهګر د خپلو منظمو عزایمو سره خلک د مذهب په نامه په نښه کوي او داسې ښکاري چې حکومت د دې خلاف ګامونه نه پورته کول غواړي او یا په بله معنی نه شي پورته کولی. په راپور کې راغلی تیر کال د بلوچستان صوبې په مستونګ ضلع کې له ایرانه پر استنیدونکو زیارت کوونکو د برید نه پس د دې خبرې اړتیا لیدل کېده چې برید کوونکي باید د قانوني چلند سره مخامخ شي، ځکه که داسې ونه شي لرې نه ده چې دوی یو وار بیا همداسې برید وکړي او د تیر زیارت په ورځ همداسې هم وشول. دا ځلې برید په هغه بس باندې وشو چې د پولیسو په نګرانۍ کې روان و او د مستونګ د پیښې په شان نه د حمله مخه ونیول شوه او نه برید کوونکي ونیول شول. د تیرې پیښې سره یوازې یو توپیر درلود او هغه دا چې ټپیان په بیړه روغتون ته ورسول شول. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان په دې راپور کې وړاندې راغلی یوازې په 2012 کال کې له 60 زیات شیا مسلمانان وژل شوي دي او د دوی په وینا هر څوک پوهیږي چې دا ډول بریدونه څوک کوي. راپور وایي دا چې بلوچستان کې د شیا مسلمانانو ژوند خوندي نه دی، نو ځکه ځوانان د خپل ژوند د ژغورلو په خاطر په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته ځانونه وباسي. همداسې یو اویا ځوانان په 2011 کال کې په اندونیزیا کې په اوبو کې ډوب شول. د بشري حقوقو د سازمان په دې راپور کې یوې بلې مهمې نقطې ته هم اشاره شوې، او هغه دا چې له ایرانه راستنیدونکي زیارت کوونکي په بیلابیلو بسونو کې سپاره وو چې د امنیتي ځواکونو لخوا په یو بس کې سره راټول کړی شول چې بیا وروسته پر دې بس برید وشو او د ځینو نښه شوو کسانو کورنۍ انګېري چې کېدای شي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به وسله والې ډلې خپل کسان درلودل. راپور کې راغلي د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د دې څېړنه نه ده کړې، خو دا غوښتنه کوي چې د دې خبرې تحقیقات هم باید وشي. راپور په اخیره کې لیکي چې د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په واضح توګه دا ډول بریدونه هم غندي او د حکومت بې پروايي هم، چې دا سویم ځل د لشکر جنگوي په نامه یو وسلواله ډله د ډول پیښو پړه مانی، خو پر ضد هیڅ ډول ګام نه پورته کیږي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وایي تر څو قاتلان د قانون مخې ته را نه وستل شي، پاکستان به تر دې هم زیات د ژوند کولو لپاره خراب ځای وګرځي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال رادیو ته وګیاست. تاسو زموږ غږ په 620 کیلو هرتز منځنۍ څپه اوري. د پاکستان د سوات سندرغاړي او هنرمندان وایي د خیبر پښتونخوا د کلتور اداره دوی ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د سندرغاړو په خبره باید د انعامونو په ورکولو کې د صوبې هرې سیمې ته د استازیتوب موقع ورکړل شي. سندرغاړي وایي دوی د پښتو ژبې او کلتور لپاره پخوا هم کار کړی دی او اوس به هم کوي. په دې اړه د حکومت دریځ څه دی؟ د دې لپاره د اسرار تل رپورټ اورو.
د سواد د سیمې هنرمندان وایي چې د کلتور د سانګې لخوا د دوی سره د مور د میرې سروک کولی شي. دوی وایي چې د موسیقۍ هنر دوی په خپلو وینه ژوندۍ ساتلی او په ډیرو سختو حالاتو کې ژوند کړی، ولې دولت دوی ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې لخوا معذورو او متاثره هنرمندانو ته د ایوارډونو ورکولو دستور وشو چې دوی ته بې خبره ساتلی شوي. په دې اړه د سواد د سیمې وتلی هنرمند سردار یوسفزی مشال ریډیو ته وایي،
په دغه وخت په تاسو کې مونږ په فکر نه یو حساب، مونږ د خپل کمیټې چارواکي چې کوم دي داخله کړي مونږ ته پوسټ نه کوي، خو بیا هم د خپل ژبې د خپل قام خدمت وکړو. مونږ ملګري شهیدان شو په کومه باندې قسمه قسم سخت تیر شو، په دغه سخت حالات کې مونږ د خپل علاقې نه نه وتی پته نه لګي چې دې کلچر څه ته وایي، دې فنکار څه ته وایي او دې ایوارډ په څه ورکې، دې په اوسن ورکې کدي کلچر ته په نقصان رسول باندې ایوارډ ورکې. دا دې څه په څونه خبر شو مونږ دې چې چاته ایوارډ ورکړو او سمخ سمخ خلک انوایټ کړي دي چې موږ
د ملکن تانې سره تعلق لرونکي هنرمند امجد شهزاد وایي چې د سوات هنرمندانو د موسیقۍ د روزنې لپاره جنگ کړي باید ونازول شي.
ملګری هنرمندان ډېر تکړه دي او په دغه حالات کې ډېر جنگ کړي دي، د دغه حالات سره او د دغه عناصر سره خصوصا او ډېر نقصانونه هم مندلي دي. زما په خیال چې داسې هنرمندان یا زموږ ملګری آیاز شو یا ضیاءالدین شو د سوات یا کرن خان شو، نو دا خو د دې سیمې سره تعلق ساتي او دې په دې سیمه کې جنگ کړي. زه خپل خبره نه کوم، دا غي ملګری خبره کوم. په کار کې دې کم از کم د نورو هنرمندانو په نسبت زیات او نازولي شي، زیات اهمیت ورته ورکړي شي، ځکه چې دې زیات مقابله کړي ده.
وتلې هنرمند کرن خان وایي چې د کلتور د سانګې د چارواکو د سوچ سره اتفاق نه کوم، باید د خیبر پښتونخوا هر سیمې ته نمائندګي ورکړي شوی وي. دوی وایي
دا سې نو په کار کم چې دوی جوړ کړه ولې چې د حکومت پروګرام دوی نه خلک ډېر لوی تمه کوي او هنرمندانو د خوشاله ولو لپاره چې دوی کم هنرمندان راغوښتي دي، نو بیا هم په هغه کې پکار دي چې کم از کم د دغه علاقو خیال وساتل شي. یو هنرمند پکې د ممند رواخلا، یو پکې د پېښور رواخلا، یو پکې د مردان رواخلا، یو پکې د سوات رواخلا، نو یو نه یو کس خو پکې نمائندګۍ لپاره پکار دي. د دوی دغه سوچ او دغه فکر سره زمل ګرځي نه کومه.
د سوات د سیمې د هنرمندانو ګیلې مسره د ډیرو سوالونو د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې رئیس پرویز خان په وړاندې کړي، نو دوی راته صدا سي وي
او کمی کوتا ہے یا کمی کمزور ہے چې پتی ڈسبرسمنٹ کی یا پتی نامینیشن کی شوری امید لرو چې هغه فائنده کی ویږي. بل خبر ادا ده چې دا کم کسان پاتې شي دا موږ سره پینډینګ پاتې ني په سواد نه بکه خچک تاک نه مایند کی شوی دا موږ سره الته کی ریجنل انفارمیشن اف سر دی موږ سره ټی سیو دی موږ سره د کمیټې را دي کسان چې موږ ته اپلیکیشن راځي.
د هنرمندانو په وینا کې د کلتور څنګه دوی ته د دوی حق او ایوارډونه نشي ورکولې، نو باید د موسیقي د هنر د روزنې په خاطر دی خپل ذمہواری په صحیح توګه تر سره کړي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د پاکستان د خیبر پختونخوا په سیمه په صوبه کې یو خار سوابي نومیږي. په دې کې یو سیمه ده چې د ډاګې په نوم مشهوره ده. په ډاګې کې سړک چې د ځایي ولس له وینا سره سم لوګدې مودې راهیسې خراب دی او بیا ودانی کار هم اور باندې نه دی شوی. په دې اړه باندې د دغه خلکو شکایت څه دی او د صوبایي اسمبلی غړی چې د دغه ډاګې سیمې دی د دې څه دریز دی دا رپورت اور باندې جوړ کړل شوی دی. راځي چې وایو
د ډاګې سیمې ضلع صوبایي ولسوالۍ چې هغوی د سړک د خراب حالت د وجه د ستونزو سره مخ دي. هر حکومتي غړی چې راشي له هغوی سره وعدې وکړي خو د سړک د بیا ودانۍ کار نه کوي. انجینئر توفیق چې د ډګۍ کلی اوسیدونکی دی وایي د سړک په بیا ودانۍ له یوې اوږدې مودې راهیسې کار روان دی خو تر دې دمه هم پوره نه شو.
روډ خو داسې حالت ډېر زیات ګډوډ دی، انډر کنسټرکشن دی او ټایم یې تقریبا نهه میاشتې وشوې، نو خامخا چې کالج ته یاست هغه دوره خورې دوړې وړې چې هغه خپل سټاپ ته ورسېږي بیا ځان نه پېژني چې څوک یم.
پروفیسر شیر افسر خان وایي چې د سړک د خرابې له وجې نه یوازې وخت خرابېږي بلکې د خورو ګردونه هم الوزي چې هغوی ته یې ډېر زیات مشکل جوړ کړی.
چې نیم پورشن د دې بل ټیکدار سره وغه شوی او په دې کار مخکې شروع شو په غیر ستو شروع شو هغه وشو دوه درې میاشتې کې تقریبا کمپلیټ شو او د دې اته نهه میاشتې وشوې چې ټیکدار د سره راځي. زموږ وینا ته ضرورت ځکه نشته چې زموږ ایم این ای او ایم پی ای هم د دې روډ په میز باندې اوسي، هغه د پترکې کې اوسي او هغه روزانه تقریبا د هغه یو ریپرزینټیټیو او روزانه دی ډاګه تر راځي.
پروفیسر عبدالرشید هم د ډاګې کلی اوسیدونکي دي او هغه نه مو پوښتل چې د ډاګې سیمې دا سره کوم کوم کلو ته تلې دي.
چاپیر چې زمونږ نه کوم کلی دی لکه یار حسین شو، غازی کوټ، سډیر او دیخو میری شوی، دیخو بل طرف ته د شویل ډشو دی ته ټول روډونه د غژ شوی دی.
خو دغه یونین کونسل په خوانی ناظم محمد زاهد وویل ځینې وختونه د حکومت لړخه د فندونو پور کونه کې نه وخت شي ځکه خو په سړک کار ډیر کم روان دی.
خو ټیکدار سستی کوي او وال موږ خپل جګم دی لکه ما ایم ان ای سره ایم پی ای سره سوزره خبر وکړه چې خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی، خلک راضي موږ ته خبرې کوي ایم ان ای ایم پی ای تم کوي، خو هغه صرف دی وخت دا خبره کوي چې ما سره د تارکولو پیسې نشته، نور روډ برابر دی تارکولو ته صرف پاتې دي.
او د سیمینار ټاکلې شوې د صوبای سیملی غړی جاوید ترکی وای حکومت هغوی ته اجازه ورکړي چې په سړک ته د بیا ودانۍ کار روان شي خو دا سات ورته فندونه نه جاری کوي.
دوری دی خوری دی حکومت پیسې نه ورګی سو کوا تر دی وجی زمنګ اپوزیشن کیو زمنګ مخ کی کار روان شوی دی هغه ایکسیډنٹ پیسې راشي ټولو ټیک دارو لور کی دل نو ورګی.
او د جاوید ترکی په وینا کلند ورځو کې هغوی ته د سړک ته بیا ودانۍ په لار کې ستونزې هوارې نشوي، هغه بعد خپل اولس سره په خپل احتجاجي لړۍ پیل کړي.